اوس مهال د چین په ګنسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس تخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي، خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سوي واکسینو ډېر اغېزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي، او په نتیجه کې یې میلیونونو کسان له دې مرګونې ناروغۍ وژغورل سي.
اوس هم فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې بنند مولوی ایاز نیازی جنازه وسی او خاور ته به وسپارل سی. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملا او د تیری سیشن په ماشام تر منځ ورسته له جماعت د وټول په وخت کې په 14 کې ووجل سو. د دې 14 مسولیت لا چانه د یخصتي وسلوالو طالبانو ده یو جنایت بللی دی. د هرات د حوزوی روختون مسولان وای چې د 2.5 پسلو کې کارکونکو په کووید 19 ناروغي اختصاصي دي. د هرات د حوزوی روختون سرطبيب محمد عارف جلالی د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی د روختيای کارکونکو له کمش سره مخامخ دي او د کورونا وایروس د مثبتو پېښو د زیاتیدو په صورت کې به په هرات کې د دوی روختيای خدمات په بیساري ډول محدود شي. ملګری ملتونه د جون څلره منیټه یعنی نن د هغو ماشومانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني سوي دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې هر ماشوم د جګړې قرباني دی او پر یو ډول د جګړې منفي اغېز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې یوازې د 2015 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ یعنې په دریو کلونو کې 2500 کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي وو. او د امریکا په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د مظاهرچیانو یو اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې غوښتل یې د جورج فلوید د وژل کېدو په ارتباط درې نور پولیس هم تورن شي.
دوستانو، فرشته جلالزی و چې د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل، وړاندې په خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام اوري.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنوریدونکو د مخکخ خزی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرې. به هم زه مریم توخی د مخکخ خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن 12 د جوزا البته او اکثره وخت د 12 د جوزا د ماشوم ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته، افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم. او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وته وشي. دوستانو، البته په خبرونه کې درنه میلمانه هم لرو. فعال میرمن محمود تقوا سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو، خپل کارونه به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه ونیسئ د خبرونه په لړ کې 0199 شل 1540 او دارنګ 0922 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ ترنا میلمانه په چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ میلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. بیا هم دوستانو، ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري، خصوصا یوه مور. کله چې یو ماشوم د مور په ناس کې وي نو که مور یې خوشحاله وي، آرامه فکر ولري، آرامه ذهن ولري، نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل ناس کې ولري او بالاخره په غیبه باندې روحي فشارونه وي، هغه د تکلیفو لاندې وي، نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته ناراضي کرام شي، هم البته د فکری او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشاله وي ماشوم هم خوشاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشاله وي، آرام وي، یو ښځه خوشاله وي، نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده، دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا، درته ښه راغلاست وایم. مننه
مریم جان، تاسو ته سلامونه او همدارس
کور ودان. اغلی تقوا، نن دولسم د جوزا او د افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، څه ویل لري ګرانې؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم، او دغه مبارکي لپاره ډېره د دوی کورنۍ ته وایم. د دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته، د خپلو ماشومانو حقونو ته لکه
زیاده توجه وکړي. مننه کوم اغلی تقوا، د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه، او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي، چې په دې به خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لرئ اغلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان په کور کې نشته دي، ماشاءالله لویان شوي دي، ولې مخکې زما وریرونه وو. البته په نږدې کورنیو کې ماشومان طبعا شته وي، او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی. ماشومان
سره تل سرکار لرم او ماشومان شته واقعا ښځې هغه یعنی مور هغه څوک ده چې ماشوم لویوي، روزي او ټولنې ته وړاندې کوي. د هغه ورځ نه چې د مور په نس کې ماشوم یعنی هغه را ژوندې کیږي، او بالاخره تر څو په دنیا کې وي او مور ورسره ده واړې کې لري، یعنی پلرونه به هم وي، ټوله کورنۍ وي، خو زیاتره وخت میندې ډېرې زیاتې د ماشومانو سره وي. ستاسو په نظر که مثلا د ښځو ته حقونه ښه ورکړ شي، ښځو ته ښه زمینه مساعده شي، دا به څومره په ماشومانو ښې اغېزې وکړي؟
که ښځه خپل حقونه ترلاسه کړي، او له تحصیل څخه نیولې په تغذیه، لباس، په ټولنه کې موقف، او هغوی ته شخصیت ورکول، ازادي ورکول، دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري، بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا پسې مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي، هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي. په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، مور خپل ځان ته توجه کوي، او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کیږي. هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسیږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري، چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپل کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورکوي، په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته، او که پاکي وي، پاکۍ ته ښه متوجه وي، صحت ته متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي، دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه څومره په کار د توجه نه شي کولی، ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي، هم واړه ماشومان لري، چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي، حتی تر اووه کلنۍ پورې چې ډېر سرکار د ماشوم له مور سره وي، بعد هغه میندې ته خاصه توجه دوی وکړي. او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي، او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي، او بالاخره یوه ټولنه کېږي، او د ټولنې څخه بالاخره لویه ټولنه جوړېږي، او د یوه هېواد قشر له همدغه دوی دې ته سالمه توجه او ښه توجه وکړي. نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري، او لوبېږي به پکې، او زموږ راتلونکی به ترې جوړېږي، داغه کسانو روزنې ته دوی خپله توجه وقف کړې ده.
واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دي، اغلی تقوا، او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي، خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي، د خاوند د خوانه یا جګر خونه وي، په کور کې تاوتریخواله وي، د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې، بلکې په اکثره ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کینی، که هغه نارینه وي که ښځې وي، خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري، او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي، چې کله هغوی په کار کېږي، په کور کېږي، او له هغه کار څخه بېکاره کېږي، نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي، او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک وي چې هغه فشار ورباندې خالي کړي، هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډیر کسان زه فکر کوم چې واده شوی کسان خپل غصه په خپل میرمن خالی کوي، یا هم ډیر کسان کوي واده نوی کړای په خپل خویند باندې یا هم په خپل مور باندې دغه غصه خالی کوي. ما یو خبر ولوستل چې حتی د فرانسې په هیواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د میړه او ښځې په منځ کې د قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کیدلی شي په همدې ترتیب وي، یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی، هغوی په کور کې کینی او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي، نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې میندې به هم دغه خپلو ماشومانو خالي کوي، ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی، خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي، یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره، زه فکر کوم چې دغه درتنګوالی چې څوک په بل چا خالي کوي د دغه لپاره به هیڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق دی کېدای شي د مور مسؤلیت شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار شی دی. په زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سرکار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي. خو دانش ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري، پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو لپاره پیسې ورکوي، هغه د خرڅو د خوراک لپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مسؤلوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخه ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه فعال یا هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپز ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
ډېر ډېر برخه لري. تاسو چې ماشومان هم خدای لویان شوي دي، اوس هم ورېرونه څوک شته، دغه ورځ ورته لمانځي نه لمانځي څنګه؟
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه هوازه په کورنۍ کې تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. لنی کمرغه اوس مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته ادوي چې د ماشوم نړیواله ورځ ده، او دا د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل شوی و، او وروسته دغې په نورو هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې، خو تر اوسه عامه شوې نه ده چې په کورنیو کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي. یوازې د دې ورځې یادونه کېږي، او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې هغه خپل مسؤلیت متوجه شي، او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې د څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د ستر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یې ولمانځي بهتره ده چې ماشومان ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره، او څوک یې لمانځلی شي ویې لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې
ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته، او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده، او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. راځو اغلی تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړ شي؟
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه چې دي هغه ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه متوجه اوسي، او هغه حقونه حتی اقل تر وانه خلي کې ورکولای نشي. مثلا خوونه او روزنه د بعد دمور لګېږي څخه ته پایل کېږي چې اته تر هغه وخت چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي. خو په افغانستان کې اتلس کلني د ماشوم ټوب د عمر ختم دی او نوې ځواني ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مفایده کړي او د کله چې هغوی ناروغېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده. هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره چکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید غذا تامې وساتي. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي. او افغانستان د یونیسف په راپور کې بدترین ځای د ماشومان لپاره ویشوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان لپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر زرو ډېر ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي. او له یو نیم میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. هدا اقل دغه د ګواښ د ختمه به دوی پورته کړل شي، یعنی چې د مشکل سره دوی مواجه ونوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي هم فقیه کورنۍ دي، یعنی دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي. څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و. محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه فکري هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي، د هغو په لاره باندې روان نه شي. او څه فکر داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه راوړي نو
سالم وروزي،
یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنی د اقل یو شی کېږي چې سړی یوه معنی خوري. اما که لس ولري یوه معنی د لسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د درېو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی، او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دی چې خصوصي سکتور به دوی جوګه ورکوي او خصوصي ښوونځي او پوهنتونونه به منځته راځي. نو که چېرې د چا دوه اولادونه وي یا درې اولادونه وي، نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي، د فیس په اساس به یې ورکړلی شي. اما که ډېر زیات وي دا خو بېسواده پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنې اولاددار شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپله په خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبره ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی اصل د په ژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، نو دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سوادار ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سواداری خپل طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سواداری خپل طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ ځانګو لومړنۍ خوانځي د مور په غېږه کې د ماشوم لپاره. کله چې یو خزه با سواد وي هغه هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر لکوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې 40 نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. تر اووه کلنه یا دلته معمول دی په افغانستان کې چې په اووه کلنه یا شپږ کلنه به ماشوم خو کلنه یا اووه کلنه د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه یې په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داسې نه دی لوستل کوم زما خپله مور یا نالوستې ښځه وه. اما په هغه وخت کې چې موږ نړۍ ته راغلي وو په هغه وخت کې اړتیاوې شرایط مهمې ده ټولنه بېل بولنه اباندنن ورځ ماشوم هغه ماشوم سره چې کوم وخت کې زه ماشوم وم ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي که دنده ولري حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول یا هم هغه ته د زده کړه ورکول یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي د هغو ورته اخیستل ګیمونه ورته اخیستل دا د ماشوم په ذهن باندې د هغوی په ځیرکتیا باندې د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه را ځي او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي او هغلته نوبت ورته نیسي. خوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري مثلا ناسناسه او استفراق دا ولري نو دا په ظرف د یو دوو ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستي وي هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپل هجي موټر مې سره دی هغه راخلي مرش ولې دي یو باسواده ښځې ښېګڼې
وقن هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمنه یعنی. او دا به دوستان ته هم معلومه وي دا په رسنیو کې په ډېرو یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته وایي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمانه همه پورې درس لوستی وي په دومره تحصیل سره انسان ډېره غکېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې یو مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا خلکو کې ځان ورکوي. یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي، فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لا پسې پرمخ ځي لکه خامې اوبه چې وی شوې په لومړیو کې له چای جوش څخه را اوړي. اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغه څه مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لوڼو ډېر کم تحصیل کوي. ته همدې شپږم اووم او بالاخره تر دولسم پورې بیا یې په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي. او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې. یو خو د عمر مسله ده چې عمر وي د ژوند ښه تجربه نه لري. او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنیو کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي. نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځه څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه مانیجره ده. هغه خپل کور ښه مانیج او مدیریت
کوي. یعنی بنیادي کارونه چې باید ماشومانو ته وشي او ښځو ماشومانو ته هغه به څه وي ستاسو په نظر؟
مننه مریم جانې. دولت ته په کار ده چې باید د ماشومانو په برخه کې چې تقریبا ما مخکې اشاره وکړه چې تر 35 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاقه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم به زه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات وي.
سفرنه په افغانستان کې ماشومان کوي متاسفانه په ډېر ټیټ عمر کې. او هغه کسان چې شاقه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خرڅوي یا هم ټولنه ورسره په عذاب ده جوړېږي او غلط ورڅخه جوړېږي. بالاخره دغه کسان هغه ډول کسان نه شي چې ټولنه ورسره په وي، خلک ورسره په عذاب وي. او دې ته باید پلاني او سیستماتیک کار وکړي. ماشومان له کومه کېږي دغه کسان چې دغه ډول کارونه کوي. تر دا ماشومان د هغه کسان اولاد ده چې خپل سره ناول جګړه کې له لاسه ورکړي. نو کله چې یو څوک پلار ونه لري، کله چې یو څوک سرپرست ونه لري، متاسفانه په افغانستان کې خو دغه د میندو هم تحصیل نه دی کړی، نو هغوی لاس په ګدایګرۍ پورې کوي، مور ګدایګري کوي او یا هم که ګدایګري نه کوي یو داسې کار کوي چې د بل چا په کور کې کالي مینځي، یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې عاید یې ډېر کم وي او په هغو باندې نه کېږي چې لس پنځه لس سره اولاد دومره کم عاید سره وروزي او د هغوی هم جامې شي، هم یې خواړه شي، هم یې مکتب شي. دا مشکله خبر ده. نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي، یا هم پلاستیک کڅوړې ورباندې وپلوري، یا هم نور کارونه ورباندې وکړي. او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه یې جنسي استفاده کېږي، متاسفانه بچه بازی ورباندې کېږي، په محفلونو کې په ډول کېږي، او بالاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه. دا د دولت باید دې ته کار وکړي، مفت مکتبونه رامنځته کړي، او مکتبونه خو مفت دي په بخښنې سره په افغانستان کې، یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی نور امکانات باید دوی ته برابر کړي. یعنی په مکتبونو کې باید دوی تجربوي برخې ولري، دوی مسلکي برخې ولري، چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وایي، یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي، نجاري هلته زده کړي، خیاطي زده کړي، یو بل مسلک او کسب زده کړي، چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وایي هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي، او په هماغه ځای کې باید تولیدي کارخانې ورته جوړې کړي. کله چې دوی نجاري هلته زده کوي، تولید شوي شیان باید دولت ورته خرڅلاو زمینه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي. که چیرې مثلا نجونې په دغه ډول مکتبونو کې خیاطي کوي، هغلته چې کالي ګرنګي پسته، باید دولت دوی ته د خرڅلاو مارکیټ جوړ کړي او دوی ته زمینه مساعد کړي، تر څو په هماغو کوچنیو کې دوی هم یو مسلک او یو فن زده کړي، او هم وکولی شي د هغې لارې بېرته هغه خپل کور ته یو عاید لاسته راوړي، ځکه چې هغه ورته بهتره وي.
واقعا موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه که البته کوچنی ګامونه پورته کی، او افغان ماشومان ته، افغان میندو ته خصوصا، دوی ته یو زمينه مسایده کی هغه خوځو ته چې واقعا دوی اړتیا لري، او خپل خاندان د لاس اور کړی، او دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. مخه غلی تقوام کې اشاره کړی، دوی د خلکو په کورونو کې کار کوي، نو مجبور ده چې ماشوم سپندې کی. نو کله چې ماشوم سپندې شي دغه نڅ جوړیږي. دوستان، نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو، هغه کسان نه چې سوګټه پورته شوی، هغه چې غړ شي حتمان د نورو کسانو سوګټه پورته کوي، او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د ترخې تجربې مخه نیسو، نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو، او میندو سره مرسته کړو، هغه خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي، چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري، تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چا ته لاس وګد نه کړي، او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شاقه کارونو ته پرې نږدي چې دونه څوک ګټه پورته کړي. دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي، او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه ته خو یوه بله خبره له بده مرغه چې په افغاني ټولنه کې دا ډېره تر سترګو کېږي، کله چې یعنی یوه کورنۍ کې نجونې ډېرې وي او بیا هم مور جلۍ زیږوي، نو دغه فکر د خلکو سره نشته، د نورو کسانو سره چې دلته وړې ماشومانې ناستې وي. دا ما په خپلو سترګو لیدلې وي چې وړې ماشومانې ناستې دي، او مور یعنی ماشومه بیا هم نجلۍ دنیا ته راوړې ده. دا خلک چې مبارکۍ ته راځي، دې پر ځای چې دې داسې وایي چې خیر یا د نجلۍ ده، دواړه زوی ولور فرق لري، دوی ورته وایي چې وایي بیا جلۍ وشوه، وایي دا به څنګه شي. هغه نجونې چې ناستې دي، هغه ماشومانې چې ناستې دي، هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هره ورځ اوري. دا به څومره بد اغېزه پرې وکړي؟
اغیزه ای که زما او ستا خپل ماشومتوب په یاد وای، او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وای، نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد وای. خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کونی په یاد نه پاتې، زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي. خو په تاسف سره باید ووایم چې مریم جان، دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي، نه د نارینهو لخوا. چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي، نیا یې ورباندې خفه وي، مور یې ورباندې خفه وي، عمه او خاله یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفه وي، نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفه وي. نو زه محترمه میندو ته، محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځه یاست، او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ. هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي، والا کوي، نارینه کوي. نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده، زما ګناه څه ده، چې زما په راتګ سره، یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده، او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده. او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ، یعنی چې کله یې لور وشي، هېڅ هغه پرېزانه او شوان چې د مغه مریضۍ په وخت کې باید ورکړل شي، ځکه هغه مریضه ده، او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون. هغه توجه چې هغې مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ له خوا، هغې ته نه کېږي چې لور یې شي، وایي لور یې شوې ده، هله دا شی ما ورته پخوي، لور یې شوې.
دا هم د خوځو د خوانه کیږي، یا د خوخي د خوانه کیږي، او یا هم د اندرور د خوانه.
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم، اما په زغرده ویلای شم چې د لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډیر د نارینه د نسبت دی چې د ښځې رول وي
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته غلی تقوا
کور
ودان خپله خبرونه پای ته رسو تر بیا چې په نورو خبرونه کې ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لاس پرنو الله مو مال شه ښه وخت ولرئ.